په قدرمنو دوستانو د ازادي راډیو دا ماخمنی خبری مجله درته زه رضوان مراد وړاندې کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د مالی وزیر ویل امریکا سره د امنیتی تړون په اړه پټي خبري روانې دي، خو په عین حال کې زیات شمېر سناتوران په دې باور دي چې د دې تړون نه لاسلیک کول او یا ځنډ د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیزه کوي. د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په افغانستان کې د سولې له هڅو خپل ملاتړ څرګند کړي، خو له هر څه مخکې له ریاست نوری څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د سات مهم خبرونه اورو.
سر کې هم پام وکړئ چې څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو نن له افغان ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې له امریکا سره د امنیتي همکاریو تړون ژر لاسلیک کړي. افغان ولسمشر په افغانستان کې ظرفیتونو د لوړولو په تیر بیا د ښوونې او بیا رغونې په برخو کې د هند رول مهم وباله. د نیلسن مانډیلا مړی نن د هغه په پلرني ټاټوبي کې خاورو ته وسپارل شو. اروپایي اتحادیې نن وویل چې له اوکراین سره د سوداګرۍ او همکارۍ د تړون پر سر خبرې ځنډوي، ځکه هغه شرایط چې کیف وړاندې کړي دي له واقعیتونو سره سر نه خوري. د مشرانو جرګې یو شمېر غړو نن له افغان ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې له امریکا سره د امنیتي همکاریو تړون ژر لاسلیک کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل چې ولسمشر باید د مشورتي لوی جرګې د پریکړې درناوی وکړي.
غوښتنه دا ده چې د افغانستان د ازادۍ او استقلال په نظر کې نیولو، د افغانستان د مسلمان او مجاهد ملت د عزت په نظر کې نیولو سره د جرګې پریکړو ته احترام.
ځینو سناتورانو وویل چې دغه تړون د لاسلیک ځنډیدو د هیواد پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیز کړی دی. په عین حال کې د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال ویلي چې له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په اړه پټې خبرې روانې دي. هغه همداراز تمه ښودلې چې دغه تړون به په لازم وخت کې لاسلیک شي. افغان ولسمشر ویلي تر هغو به دغه تړون لاسلیک نه کړي چې د افغانستان شرایط منل شوي نه وي. افغان ولسمشر په افغانستان کې د ظرفیتونو د لوړولو په تیر بیا د ښوونې او بیا رغونې په برخو کې د هند رول مهم وباله. د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر کرزي نن له هند څخه د څلور ورځنۍ کتنې په ترڅ کې په یو نړیوال کانفرنس کې چې د سیمبایوسس پوهنتون لخوا جوړ شوی و، د وینا په ترڅ کې هند د افغانستان له بیا رغونې سره یو لوی مرسته کوونکی یاد کړ. کرزي په تیر بیا د ښوونې په برخه کې د هند مرستو ستاینه وکړه او وی ویل هغه محصلان چې په هند کې لوړې زده کړې کړي له ښو مهارتونو سره بیرته وطن ته ستانه شوي او خپلو خلکو ته ښه خدمات رسوي. د خبر پانی له خبر سره سم هین هر کال په خپل لوړو پونتونو کې زرګونه افغان محصلان منی او په اوس وخت کې د هیواد په پونتونو کې شاوخوا 10000 افغانان په زده کړو بوخت دي. افغان ولسمشر د تیرې پنځشنبه په ورځ هین ته تللی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د سولې په اړه د دینی عالمانو یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. د دې وزارت ویان جانان موسازی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د دې سازمان لخوا په یو پریکړه لیک د سولې د پروسې ملاتړ شوی دی.
اسلامي همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو څخه غوښتنه شوې ترڅو د افغانستان دولت د سولې له هڅو څخه ملاتړ وکړي. د اسلامي همکارۍ سازمان پر سیکرټر جنرال غږ شوې ترڅو په افغانستان کې د سولې او امنیت په برخه کې یو نړیوال اسلامي کانفرنس دایر کړي، او همداراز په کابل کې د میزان په دوهمه نیټه د بیلابیلو هیوادونو د علماو د نړیوال کانفرنس سرکلی شوې.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان د قوس له 13 تر 14 پورې غونډه درلوده چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال هم پکې ګډون کړی و. د نیلسن مانډیلا مړی نن د جنوبي افریقا په ختیځ ولایت کیپ کې د هغه په پلرني ټاټوبي کونو کې خاورو ته وسپارل شو. نن مخکې خاورو ته د اپارټاید ضد دغه مبارزه او د جنوبي افریقا د لومړني ولسمشر د سپارلو لپاره دولتي مراسم جوړ شوی و چې پکې د افریقا د واکمن نېشنل کانګرس ګوند غړو د مانډیلا کورنۍ حکومت چارواکو او د بهرنیو میلمنو په ګډون زرګونو کسانو ګډون کړی و. د تانزانیا ولسمشر جکایا کوکویت چې د سیمې د هیوادونو له یو شمېر نورو مشرانو سره په دغو مراسمو کې ګډون کړی و په خبرو کې وویل نیلسن مانډیلا زموږ مشر او زموږ اتل، زموږ لپاره الګو وه، او لکه هغه چې ستاسو لپاره و زموږ پلار هم و. د نیلسن مانډیلا خاورو ته د سپارلو په مراسمو کې هغه لس ورځنۍ ملي ویر پای ته رسیږي چې د هغه لمړینې وروسته په جنوبي افریقا کې اعلان شوی و. مانډیلا د دسمبر په 15 د 95 کلونو په عمر مړ شو. اروپایي اتحادیې نن وویل چې له اوکراین سره د سوداګرۍ او همکارۍ او د تړون پر سر خبرې ځنډوي، ځکه هغه شرایط چې کیف وړاندې کړي دي له واقعیتونو سره سر نه خوري. د اروپایي اتحادیې د پراختیايي چارو کمشنر سټیفن فولی په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي دي چې د اوکراین د صدر اعظم لومړي مرستیال سرهی آربوزوف ته تېره اونۍ ویلي وو چې پر دغه تړون نورې خبرې په دې پورې تړلې دي چې په کیف کې حکومت د لاسلیک کولو لپاره څرګندې ژمنې وکړي. په عین حال کې د 150,000 او د 200,000 ترمنځ د اپوزیسیون ملاتړي د کیف د خپلواکۍ په چوکې راټول شوي، تر څو پر ولسمشر یانوکوویچ چې له اروپایي اتحادیې سره د اوکراین د نږدې کېدو له موافقې څخه یې ډډه کړې او له روسیې سره یې اړیکو ته ترجیح ورکړې فشارونه زیات کړي. د نظر په نوم د حکومت یوه مخالف وویل، موږ ډاډه یو چې خپلې مفکورې به عملي کړو، موږ پوهیږو چې دلته به تر آخره ولاړ یو او دغه پای باید زموږ برای وي. د ولسمشر یانوکوویچ پلویانو هم د خپلواکۍ چوک ته نږدې د اروپا په چوک کې مظاهرې کړې دي. په ترکمنستان کې نن عمومي انتخابات ترسره کېږي چې پکې د لومړي ځل لپاره څو ګوندونه ګډون کوي. له 1991 کال راهیسې چې ترکمنستان خپلواک شوی، دوه ګوندونه د مرکزي آسیا په دغه د ګازو شتمن هیواد کې د پارلمان یا د خلکو د مجلس د 125 څوکیو لپاره سیالي سره کوي. د مجلس د 125 څوکیو د ګټلو لپاره ټول 230 کاندیدان چې د ترکمنستان د واکمن ډیموکراتیک ګوند سیاسي تګلاره تعقیبوي درېدلې دي. دا ګوند پخوا کمونیست ګوند نومېده. شاوخوا 3 میلیون وګړي په انتخاباتو کې د رایه ورکولو مستحق ګڼل شوي دي. او په بنګلاديش کې نن د بلوا او مظاهرو په ترڅ کې چې د اسلامي ډلې د یو لوړ پوړي مشر د اعدام پر سر راپورته شوي، لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د بنګلاديش صدر اعظم شیخ حسینه د تشدد د ځپلو خبرداری ورکړی، د مخالف جماعت اسلامي ګوند پلویانو نن په ټول هیواد کې یو ورځنی احتساب پیل کړی دی. د دې ګوند لوړ پوړی مشر عبدالقادر ملا د هغو جرمونو په خاطر د تېرې پنجشنبې په ورځ په دار وځړول شو چې په 1991 کال له پاکستان سره د خپلواکۍ په جګړه کې ترسره کړی دی. داود دې سات مهم خبرونه.
له نوریاس نوری څخه مو د افغانستان سیمه او نړۍ دې سات مهم خبرونه واوریدل. دا مشرانو جرګې یو شمېر غړي له ولسمشر کرزي غواړي چې له امریکا سره امنیتی تړون ژر لاسلیک کړي. په عین حال کې د افغانستان د مالی وزیر وایي چې د دې تړون په اړه اوس هم پټې خبرې روانې دي. د اسلامي کانفرنس هیوادونو او د دې هیوادونو د همکاري سازمان په افغانستان کې د سولې له بهیر څخه خپل ملاتړ څرګند کړی دی.
د اسلامي امپراتوري سازمان پر سیکرټر جنرال غک شوې ترڅو په افغانستان کې د سولې او امنیت په برخه کې یو نړیوال اسلامي کانفرنس دایر کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوریت ریاست او لیدي شوراګانو پر اتونکو انتخاباتو کې د ځوانانو رول ډیر مهم دی.
همدغه ځوانان دي چې کولای شي چې خلک ته آگاهي ورکړي، خلک تشویق کړي، خپل دوی راوځي.
بېوزلو کورنیو ته د ژمنۍ مرستو د رسولو په اړه هم په همدې خبري مجله کې رپورت اوري. او دا هم اوري چې د ښځو د حقونو ځینې سازمانونه انتقاد کوي چې مربوطه دولتي ارګانونه له ښځو سره د تاوتریخوالي په مخنیوي کې یوازې سیمبولیکا بڼه لري. د خبرونې په پای کې خاورو ته د جنوبي افریقا د پخواني ولسمشر نیلسن منډیلا د سپارلو رپورت هم لرو. دوستانو د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل 0.15 په کابل او لوی خارونو کې ډېر واضح ډول اوریدل شي. په داسې حال کې چې د افغانستان د مالی وزیر ویل امریکا سره امنیتی تړون په مسأله هم پټي خبري روانې دي. د مشرانو جرګې او شمیر غړو نن ویل دغه سند باید شر لاسلیک شي. زینو سناتورانو ویل چې د دې تړون د لاسلیک کېدو سندیدل د هواد په اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزه کوي. په دې اړه قسیم سوال عمل رپورت لري.
په داسې حال کې چې یو شمېر خلک د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په ځنډیدو اندېښمن دي، د مالي وزیر وایي په دې مسلې اوس هم پټې خبرې روانې دي. د یکشنبې پر ورځ د مشران جرګې یو شمېر غړو وویل له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په لاسلیک کولو کې ځنډ د هیواد په اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزه کړې ده او خلکو ته یې د راتلونکي په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. دو سناتورانو ګل احمد اعظمي او هدایت الله رهایی په دې اړه وویل
عدم امضای ازی پیمان تاثیر منفی سر تجارت سره
د دې سند نه لاسلیک کېدو د افغانستان پر سوداګرۍ د خلکو په وضعیت او اند امنیتي ځواکونو پر مورال منفی تاثیر کړی دی. زموږ غوښتنه له ولسمشر څخه دا ده کوم ژمنه یې چې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ کړې هغه عملي کړي. دا چې دا سند نه لاسلیک کېږي پر بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه د سوداګرۍ په برخو تاثیر کړی دی. خلک هم ډیر اندېښمن دي. د سنا مجلس باید په دې برخه کې خپل مشخص دریځ ولري او افغان ولسمشر باید د خلکو نظر ته احترام وکړي.
د مشران جرګې مشر فضل هادي مسلمیار هم د سناتورانو نظر تایید کړ او ولسمشر حامد کرزي څخه وغوښتل چې د لوی جرګې پریکړو ته احترام وکړي. له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون د عقرب په میاشت کې په کابل کې مشورتي لوی جرګې تایید کړ. خو ولسمشر حامد کرزي ویلي تر څو چې د سولې پروسه عملي پیل نه سي او امریکایي ځواکونو د خلکو د کورونو تلاشي نه وي بنده کړې، دا سند به لاسلیک نه کړي. ځینې امریکایي چارواکو ویلي که دا سند ژر لاسلیک نه سي، ښایي امریکا له افغانستان څخه د خپلو ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړي. اخو د افغانستان د مالي وزیر چې له امریکا سره د امنیتي تړون په برخه کې د مذاکره کوونکي هیئت غړی دی، وایي چې د سند په ارتباط لا هم خبرې روانې دي. حضرت عمر زاخلوال ویلي چې په دې خبرو کې پرمختګ سوی او شاید لاسلیک کېدو ته یې ژر زمینه مساعده سي. زاخلوال د شنبې په ورځ یوې غونډې ته په دې اړه وویل دی، وایي دا مذاکرې اوس هم د پردې تر شا جریان لري او په بېلابېلو برخو کې پرمختګونه هم سوي. چې موږ یې لمن یو، دا پرمختګونه ډېر ژر هغه ځای ته ورسېږي چې د دې موافقتنامې لاسلیک کولو ته ښه زمینه برابره کړي. شغلی زاخلوال دغه راز ویل چې نه حکومت او نه هم ولسمشر حامد کرزي دا ویلي چې له امریکا سره به امنیتي او دفاعي تړون نه لاسلیک کوي. نوموړي همداراز د رسنیو هغه راپورونه ناسم وبلله چې وایي شاید دا سند لاسلیک نه سي او په دې سره بهرني ځواکونه افغانستان پرېږدي او له دې هېواد سره خپلې مرستې هم ودروي. ده زیاته کړه چې دا راپورونه په 15% هم رښتیا نه دي. که څه هم د سیاسي چارو ځینې کتونکي په لنډه موده کې د حکومت لخوا د وړاندې شویو شرایطو پوره کېدل ناممکن بولي، خو ولسمشر کرزی وایي د دې سند په اړه د افغانستان له شرایطو نه تیریږي.
دا قسم سولمل پر ریپورت کې مو ولیدل چې د مشرانو جرګې ځینې غړي له ولسمشر کرزي غوړي چې له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. خو په عین حال کې ولسمشر کرزي نن په نوې ډله کې په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د امنیتي تړون په اړه به افغان حکومت او په خاص توګه د خپل شرطونو تیر نشي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د بهرنیو چارو وزارت د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په خپلې وروستۍ غونډه کې پریکړه کړې چې په افغانستان کې باید د سولې د هڅو ملاتړ وشي او دغه سازمان په دې بهیر کې خپله ونډه ساتي. نور حال د فریبا ظاهر په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په غونډه کې چې د دې وزارت سیاسي مرستیال هم پکې ګډون کړی و، د افغانستان په اړه درې پریکړه لیکونه صادر سوي دي. دا غونډه د قوس د میاشتې له 13 تر 20 پورې په ګینی کې وسوه. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جنان موسازی د یکشنبې په ورځ په کابل کې ویل چې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه د سولې هڅې ستایل سوي او له هغې څخه ملاتړ سوی دی. ښاغلي موسازی خبرلان ته وویل چې په لومړۍ پریکړه لیک کې د افغانستان د امنیت په اړه د یو اسلامي نړیوال کنفرانس د جوړېدو غوښتنه سوي.
د OIC یا د اسلامي همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو څخه غوښتنه شوې تر څو د افغانستان دولت د سولې له هڅو څخه ملاتړ وکړي. د اسلامي همکارۍ سازمان پر سیکرټر جنرال غږ شوی تر څو په افغانستان کې د سولې او امنیت په برخه کې یو نړیوال اسلامي کنفرانس دایر کړي، او همداراز په کابل کې د میزان په دوهمه نیټه د بیلابیلو هیوادونو د علماو د نړیوال کانفرنس سرکلای شوی او لدینی عالمانو غوښتنه شوې ترڅو د فتوا او د صدرولو لاره تروریزم په کلکه او په یو غږ وغندي.
د موسازی په وینا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او د سازمان په غونډه کې تروریزم د یو داسې پدیدې په توګه چې نړۍ له شتو ستونزو سره مخامخ کړي غندل سوی، او په دې برخه کې د سیمه د هیوادونو پر ګډې همکارۍ ټینګار سوی دی. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په داسې مهال د پریکړه لیکونه صادروي چې یو شمېر افغان کارپوهان د دغه سازمان پر کړنو انتقادونه کوي او وایي دغه سازمان تل د نورو په لمسون کار کوي او همکاري به یې هغومره اغېزناک نه وي چې تمه ترې کېږي. د سیاسي چارو کارپوه اکبر اوریا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي کانفرنس د سازمان غړي د افغانستان په هکله په دغه 15 کلونو کې هیڅ مثبت رول نه دی لوبولی. همیشه دا سازمان د یو جناح په حمایت عمل کړی ده. هغوی ښه پوهېږي چې په پاکستان کې د افغانستان په ضد او د اسلام په ضد اکستریمیستان عمل کوي، هیڅ عکس العمل نه لري. باید افغانان په دې پوه شي چې خپل ټول مشکلات د سیمې د هیوادونو سره او د لرې هیوادونو د لویو طاقتونو په تفاهم سره خپل مشکلات باید حل کړي.
د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان مرکز د سعودي عربستان د جدې ښار کې دی او د افغانستان په ګډون 50 اسلامي هیوادونو نه غړی توب لري. که څه هم ځینې کتونکي وایي چې یاد سازمان د افغانستان سولې او ثبات ته لازمه پاملرنه نه ده کړې، خو افغان دولت په انفرادي توګه د ځینو اسلامي هیوادونو مرستو ته سترګې په لار دی. افغان دولت تل ټینګار کړی چې سعودي عربستان، ترکیه او ځینې نور اسلامي هیوادونه کولی سي د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مذاکراتو له پیلېدو سره مرسته وکړي.
دا قسم سولمل په ریپورت کې مو واوریدل چې د بهرنیو چارو وزارت وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په خپل وروستۍ غونډه کې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې له هڅو ملاتړ کوي.
تازه
دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا ولرې، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com باندې هم په مستقیم ډول اورئ. د سولې د عالی شورا چارواکي وایي که په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي، نو باید دا کار ترسره شي. د دې شورا دارالانشا رئیس دا خبرې د اکشنبې په ورځ په کابل کې د پرمختګ د موسسې لخوا د رایې د سولې لپاره تر نامه لاندې په جوړه شوې ناسته کې وکړې. ده ویل هیله مند دی چې مخالفان هم د انتخاباتو له لارې د هیواد په سیاسي نظام کې شامل شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي په دې باور دي چې په هیواد کې سیاسي واک ته د رسیدو یوازینۍ لار د انتخاباتو پروسه ده، نه د ټوپک او نه د خشونت لار. د دې شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی وایي چې د هیواد په انتخاباتو کې ګډون کول د اساسي قانون او د سیاسي نظام د منلو په معنا دي، او هڅې کوي چې مخالفین هم د انتخاباتو په پروسه کې شامل شي. خاغلی ستانکزی دا خبرې د یکشنبې په ورځ د مختک د موسسې لخوا په جوړې ناسته کې وکړې او ویل چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون سیاسي نظام غښتلی کولې او په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو ته لاره هوارولی شي.
هر رایی که در صندوق ریخته میشه یک رای است برای سول.
هر رای چې په صندوق کې لویږي د سولې لپاره ده. هر څومره چې د افغانستان سیاسي نظام د خلکو په اراده او همکاري ولاړ وي او هر څومره زیات خلک چې رای ورکوي، دا معنی لري چې سیاسي نظام غښتلی کوي. د هیواد په هر سیمه کې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون له سولې سره مرسته کولای شي.
خاغلی ستانکزی تاکید وکړ چې اوس هغه وخت تیر شوی چې سیاسي واک د ټوپک له لارې ترلاسه شي، بلکې دې هدف ته د رسیدو غوره لار په سیاسي پروسه کې ګډون کول دي. لدې مخکې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی ډیر ځلې له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې له جنګه د لاس واخلي، د هیواد اساسي قانون دی ومني او د هیواد په سیاسي پروسه کې د برخه واخلي، خو وسلوالو مخالفینو تل له هیواد د بهرنیو ځواکونو د وتلو شرط وړاندې کړی او د حکومت غوښتنه یې رد کړې ده. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د شفافو او عادلانه انتخاباتو ترسره کېدو ته تیاریانې نیولي او لا ادامه لري. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی وویل که څه هم د انتخاباتو ترسره کول د دې کمیسیون دنده ده، خو د دولتي او غیر دولتي ارګانونو او سیاسي ګوندونو همکاري پکې عمده رول لوبولی شي.
په مجموع کې د ټولو افغانانو دنده وظیفه ده، د ټولو ګوندونو وظیفه ده، د سیاسي او ټولنیزو سازمانونو وظیفه ده چې د وطن د ثبات د راوستلو لپاره مشترک همکار وکړي. دا تنها او تنها د انتخاباتو د کمیسیون وظیفه هم نه ده، او تنها تنها د حکومت وظیفه هم نه ده. نور جوړښتونه هم دلته خپل معین نقش باید ولوبوي. د انتخاباتو شفافیت په اهمیت او په ارزښت ده.
ټاکل شوی ده د افغانستان راتلونکي انتخابات د 1393 لمریز کال د حمل په 14 وشي. که څه هم وسلوالو طالبانو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ویلي چې په دې انتخاباتو کې ګډون نه کوي، خو افغان حکومت اوس هم هڅې کوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا د رئیس تازه څرګندونې د سولې په پروسه کې د مخالفینو د ګډون لپاره د روانو هڅو یوه برخه ده، خو کارپوهان وایي تر اوسه د حکومت د وسلوالو مخالفینو په دریځ کې کوم بدلون او نرمښت نه دی راغلی.
و امریدل چې د سولې د عالی شورا چارواکي وایي په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي. خو بیا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې د ځوانانو رول مهم دی. د دې کمیسیون مسؤلانو د یکشنبې په ورځ په انتخاباتو کې د ځوانانو د رول په اړه یو سیمینار جوړ کړی او ټاکل شوی دارنګه سیمینارونه په اتو نورو ولایتونو کې هم جوړ شي. په دې سیمینار کې په انتخاباتو کې د ځوانانو پر رول بحثونه وشول او هغوی ته سپارښتنې وشوې چې خلک د رای ورکولو ته وهڅوي. د افغانستان د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د حمل په 14 ترسره کیږي. دیاډنور د جمیلی صرف پر رپورٹ کې اورو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې ځوانان کولای شي د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې په خپل ګډون سره د انتخاباتو په شفافیت کې مرسته وکړي. د دې کمیسیون مشر ډاکټر یوسف نورستانی د یکشنبه په ورځ په انتخاباتو کې د ځوانانو د رول او رسالت په حق له سیمینار کې وویل چې ځوانان کولای شي خلکو ته د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته وکړي. ډاکټر نورستانی همدارس وویل چې په راتلونکو انتخاباتو کې د ځوانانو ګډون د ښو انتخاباتو د ترسره کېدو ضمانت کولای شي.
ځوانان په ټوله برخه
کې د کمیسون سره یا د انتخابات سره مرسته کول شي. همدغه ځوانان دي چې کول شي چې خلک ته آگاهي ورکړي، خلک تشویق کړي، خپل دوی راوځي. دوی رول د دوی نقش د انتخاباتو کې ډېر زیات مهم دی زموږ لپاره، او دا خپل ځان لپاره دوی باید د آینده وټاکي په دې حساسو شرایطو کې، حساسو شیبو کې د افغانستان خلک ورنه تیریږي، خپل نقش په مثبت توګه ادا کړي او د انتخاباتو لپاره ځان آماده کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولین همدا راز وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به په اتو نورو ولایتونو کې هم ځوانانو ته د عامه پوهاوي په برخه کې ورته سیمینارونه جوړ کړي. د دې کمیسیون مسولین وایي چې ځوانان کولی شي د انتخاباتو د نظارت په برخه کې هم مرسته وکړي. دغه سیمینارونه په داسې حال کې جوړیږي چې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په دې اړه شک لري چې ګڼې په افغانستان کې به شفاف او سراسري انتخابات وشي. بل خو یو شمېر ځوانان هم وایي چې کولی شي د ښو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې مرسته وکړي. شاه زمان هاشمي توبا سنگر دوه تن ځوانان دي چې د یک شنبه په ورځ په انتخاباتو کې د ځوانانو د رول په هکله جوړ شوی سیمینار ته راغلی وو. اوې نو چمتو دي چې پر رضاکار توګه د انتخاباتو په پروسه کې مرسته وکړي.
ځوانان کولای شي په نظارت په شکل باندې ډیر ښه په خپل قوت او په خپل انرژي باندې هغه کنټرول کړي. یعنی د ځوانانو شتون په انتخاباتو کې اویا بيساده رول.
زما کوشش هم ده چې د دوه طلب خلک دعوت کړم د انتخاباتو خاطر نه، او د انتخاباتو ارزښت خلک ته وپوهوم. دا کسان چې د انتخاباتو نه لري دي او د انتخاباتو په باره کې معلومات نه لري، کوشش به مې همدا وي چې زه له هغوی سره مرسته وکړم او د انتخاباتو په حق له او د انتخاباتو ارزښت ورته وپوهوم.
مخکې تر دې هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ښو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې له یو شمېر مدني ټولنو او د افغانستان د عالمانو له شورا سره تړونونه لاسلیک کړي وو. د دې تړونونو له مخې به مدني ټولنې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره پر انتخاباتو د څارنې په برخه کې مرسته وکړي او خلک به د دې انتخاباتو په اهمیت وپوهوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د سازمان په مرسته به شو به وزرو کورنیو ته ژمنې مرستې پیل کړي دي. مسؤلانو ویل د مرستې به پر شوخوا 1200 کورنیو وویشل شي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وای د به شو کورنیو د وضعیت ښه کېدو ته یو لړ بنیادی کارونه پیل کړي. په دې اړه د ازادي راډیو په سهارنۍ خبرونه کې رپورټ اوریدل شي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو ځینې سازمانونه انتقاد کوي چې مربوطه دولتي ارګانونه له ښځو سره د تاوتریخوالي په مخنیوي کې یوازې سمبولیک بڼه لري او لازمي عملي اقدامات نه کوي. د ښځو د مبارزې ملي بنسټ د یکشنبې پر ورځ هرات په انجیل ولسوالۍ کې د ستارې په نوم د تاوتریخوالي یو زړه بوګنوونکې پېښه وغندله. وویل چې په ځینو نورو ولایتونو کې هم له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی، خو د ښځو چارو وزارت بیا د مدني ټولنې دا ادعاوې ناسمې ګڼي. مرزی احمدزی او نور جزئیات.
د بغلان او هرات په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له شمېر ښځو سره د تشدد په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د ښځو د ملي مبارزې بنسټ اړوند دولتي ارګانونه په بې کفایتۍ تورن کړل. د ید بنسټ مسؤلینو وویل چې په افغانستان کې له ښځو سره تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی، خو مربوطه دولتي ارګانونه د مخنیوي لپاره جدي اقدامات نه کوي. دوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په هیواد کې د ښځو د حقونو په برخه کې مربوط دولتي ادارې او ټولنې تش نمایشي بڼه لري. په دې اړه د ښځو د ملي مبارزې بنسټ مشر حمیدې وردګ وویل:
ما میخوایم به اوس ځان پارلمان بگویم که بس است.
زه غواړم چې د پارلمان هغې ښځې ته چې د ښځو په برخه کې کار کوي ووایم چې نور بس ده. هغه وزارت چې د ښځو په برخه کې کار کوي هغه ته هم بس ووایم. زه غواړم ولسمشر ته ووایم چې نور د وضعیت باید کنټرول شي او په سیستم کې بدلون راولي. هغه ښځې چې د ښځو په برخه کې په سمبولیک ډول کار کوي د هغوی پر ځای د شایسته سالارۍ په اساس نور کسان وټاکي، تر څو وکړای شي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښو مخنیوی وکړي. د اغلی وردک په خبره په دې وروستیو کې د ښځو په وړاندې د تشدد پیښې په میدان وردک، بغلان، کندز او هرات ولایتونو کې ډېرې شوې. هغې د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د ستارې په نوم یوې ښځې ته اشاره وکړه چې د میړه له خوا یې پوزه او شونډې پرې شوې. اغلی وردک وویل چې ستاره اوس ژوندۍ ده او د هرات په روغتون کې درملنه کېږي. په تېرې یوې میاشت کې له بغلان ولایت هم په نورو خزو او انجونو د جنسي تیریو راپورونه ورکړل شوی دی. د خزو د ملي مبارزې بنسټ په هیواد کې د مافیت فرهنګ په عدلي او قضایي ارګانونو کې فساد او د دوسیو نسیړل د خزو د تاوتریخوالي د ډیرېدو عوامل وبلل. په افغانستان کې د خزو چارو وزارت یو له هغو وزارتونو څخه دی چې د خزو د حقونو د خوندي کولو لپاره کار کوي. د خزو چارو وزارت تخنیکي او مسلکي مرستیالی سیدی مژگان مصطفوي ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت په ګډون ټولو حکومتي ارګانونو د ښځو د حقونو د تامینولو لپاره تر خپلواسه هڅې کړې دي، خو هغې زیاته کړه خلک باید د ښځو د حقونو په برخه کې پوه کړی شي.
امروز اگر خشونت علیه زنها اتفاق میفته ناشی از عوامل متعدد هست، نه بر
نن ورځ چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کېږي دا مسله بیلابیل عوامل لري او دا د ښځو د بنسټونو د بې کفایتي ستونزه نه ده چې زه دا مسله په کلکه ردوم. د تاوتریخوالي د مخنیوي ځانګړې څارنوالۍ د کورنیو چارو وزارت او د ښځو چارو وزارت په خپل وار سره د ښځو په وړاندې د تشدد پیښو ته رسیدګي کړې. د علماو شورا باید راشي او خلکو ته ووایي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې دی.
که
څه هم وروستۍ پیښو ته په کتو سره ځینې خلک وایي چې له ښځو سره تاوتریخوالی ډیر شوی دی، خو د ښځو د حقونو ځینې فعالین بیا په دې نظر دي چې د تاوتریخوالي پیښې نه دي زیاتې شوې، بلکې اوس له ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو ډیر راپورونه تر رسنیو او مربوط ارګانونو رسیږي.
د مرزی احمد زی په رپورټ کې مو واورېدل چې د ښځو د حقونو ځینې سازمانونه انتقاد کوي چې مربوطه دولتي ارګانونه له ښځو سره د تاوتریخوالي په مخنیوي کې یوازې سیمبولیکا بڼه لري. ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وا در شری
په هنا
زمې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. تاسو زمونږ غږ له آزادی رادیو اورئ. د جنوبی افریقا لومړنی تور پوسته جمهور رئیس او د نژادي توپیر ضد مبارزې مخکخ نړیوال مشر نیلسن منډیلا چې د دسمبر په 15مه مړ شو، نن د هغه په پلارني کلی کې خاورته وسپارل شو. په دې اړه د فرانس پریس اژانس رپورت له جانقا الکوزی بورو.
د جنوبی افریقا لومړنی تور پوسته جمهور رئیس نیلسن منډیلا نن یکشنبه په خپل پلارني کلی قونو کې خاورته وسپارل شو او یو ځل بیا مینوالو او ملاتړو په مړینې اوخ کې توی کړی. د ماندیلا تابوت په خاصو پوځي مراسمو سره او د توپ په یو ویشتو ډزو هغې خیمې ته یوړل شو چې شاوخوای څلور نیم زره کسان راټول شوي ول او د وروستي ځل لپاره خپل محبوب مشر ته په مخخه وویله. د ماندیلا تابوت د جنوبي افریقا پر بیرغ پوښل شوی و او له پاسه یې د غوایي پوستکی اچول شوی و او دغه راز 15 شمې هم روښانه شوي وې چې هر یو یې د دغه ستر شخصیت د عمر د کلونو او مبارزو اهمیت په ډاګه کاوه. د نن ورځې په مراسمو کې د افریقا د ملي کانګرس یا ANC مرستیال سیرل راماپوزا د پیل وینا وکړه. د ماندیلا میرمن گراسا میشل چې د ماندیلا د ژوند په وروستیو میاشتو کې تل د بستر په څنګ کې ولاړه وه او دغه راز د ماندیلا پخوانۍ میرمن وینی مدیگزیلا ماندیلا ډېرې خپه او ماړیجنې ولاړې وي. په مراسمو کې د جنوبي افریقا د اپارتاید ضد مشرانو جورج بیزوزو، دزموند توتو او د ماندیلا بل پخوانی ملګری احمد کاترادا هم ګډون کړی و او په ویناو کې په ژړغوني آواز خپل تاثر ښکاره کړ. احمد کاترادا چې له نیلسن ماندیلا سره یو ځای په 1983 کال کې په عمري بند محکوم شوی و د خبرو پر مهال یې وویل، له نن نه 18 کاله وړاندې ما د لومړي ځل لپاره نیلسن ماندیلا لیدلی و. ده وویل په زندان کې ماندیلا لکه یو قوي سوک وهونکی ډیر تکړه و او شاقه کارونه به یې له نورو بندیانو څخه په ښه ډول ترسره کول، خو ماندیلا مې په روغتون کې بیمار او ناتوان ولیده چې په خپل سیوري تکیه و. ده وویل مبارزه نه درېږي. احمد په وینا کې وویل، ماندیلا مونږ تا د ازادۍ جنګیالي ته سلام کوو، الله دې مل شه زما ګرانه وروره، زما مشره، ما خپل یو ورور له لاسه ورکړ او اوس نه پوهیږم چې چاته مخ واړوم. د احمد خبرو د بهرنیو راغلو شخصیتونو او پیژندل شوو څیرو لکه د بریتانیا د شاهزاده چارلز او د امریکا د تلویزیوني خپرونو مشهورې ویاندې یا د خبرو ملکې اوپرا وینفری په ګډون په مراسمو کې ناست خلک وژړول. د جنوبي افریقا مشر جیکب زوما په وینا کې وویل، په مونږ فرض ده چې د ماندیلا لار تعقیب کړو. د ویل تا تا یعنی پلاره د یو شي ډاډ نن درکوو، لکه څنګه چې ته د خپل ژوند تر وروستي ګامه پورې پر مخ ولاړې، جنوبي افریقا به مخ په وړاندې ځي. جنوبي افریقا به ځکه پر مخ ځي چې مونږ ستا د بری مبارزې ته دوام ورکوو.
ومریدل چې د جنوبي افریقا لومړنی تور پوستې جمهور رئیس او د نشادي توپیر ضد مبارزې مخکښ نړیوال مشر نیلسن منډیلا نن په خپل پلارني کلی کې خاورو ته وسپارل شو. دوستانو، شپږ نیم بجې شوې دي. وروستۍ خبري مجله درته احمد جعفر احمدي وړاندې کوي.